وړیا توګه د زیره کې سمارټ فون لاري ډاونلوډ کیږي او له هغه وروسته خزي کولای شي چې د خپل کورنۍ د کومغړي او یا پولیسو 15 شمیرې پکې ثبت کړي تر څو د اړتیا په وخت کې په مستقیمه توګه هغوی ته پیغام واستوي او د پیښې په اړه ورته خبر ورکړي. کله چې یوه ښځه یا انجلۍ په سړکونو، دفترونو، پوهنتونونو او ښوونځیو کې ځورول کیږي، هغوی کولای شي چې د دغه اپلیکیشن، انټرنیټ او سمارټ فون په مرسته د ویډیو او عکسونو په اخیستلو، د غږ په ریکارډ کولو او لیکلي پیغام له لارې پولیس او یا هم د خپلې کورنۍ غړي خبر کړي. د دغه اپلیکیشن جوړونکي شکیلا اماد چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې انکشافي ادارې تخنیکي مشاوره هم ده، وایي د محافظ اپلیکیشن په اړه به په راتلونکي کې افغانو نجونو او ښځو ته روزنه هم ورکړي.
خاطر باندې جوړ شوی دی ترڅو چې دغه کسان چې د ستونزو سره مخامخ وي دي راپور ورکړي. راپور ورکول دا به زی سیستم کې ثبت کیږي. سیستم به د مګو تاسو د وزارت خانو سره چې هغه عملی جنبه لري لکه پولیس دې سره به وصل کیږي ترڅو چې د پولیسو کولای شي مګو تاسو جامع د ستونزو حل لپاره لاسرسی وکړي شي. نو دا راپور که د ویډیو په شکل باندې دی، تصویر په شکل باندې دی، انځور په خط شکل باندې لیکل شوی به وي، او یا هم دا به د اواز په شکل باندې وي، دا به ثبت کیږي سیستم کې او دا به د پولیس په لاسرسی.
د شکیلا ماج پر وینا د اپلیکیشن همدا اوس د استفادې وړ دی او هر څوک کولی شي چې ورڅخه کار واخلي. د منځني ختیځ او افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ انټرنیشنل ادارې مرستیال او سیمه ییز رئیس بروس پیک د دغه اپلیکیشن له جوړولو هرکلی وکړ او تمه یې وښوده چې په دې سره به له کوره بهر د نجونو او ښځو د جنسي ځورونې مخه ونیول شي. د ښاغلي پیک پر وینا چې د ښځو ځورول په ټوله نړۍ کې شتون لري، خو په افغانستان کې یې کچه خورا لوړه ده. هغه ویل کله چې ما د دغه برنامې لپاره تیاری نیو، له خپلو ځینو ښځینه افغانو همکارانو سره وغږېدم. له هغوی څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا تاسې کله په عامه ځایونو کې او یا په خپل کاري چاپیریال کې له جنسي ځورونې سره مخ شوي. زما د همدې لنډې سروې په ځواب کې هغوی سل په سلو کې وویل چې هو، مخ شوي یو. نو دا ستونزه ډېره جدي ده، خو په کابل کې یو شمېر افغان نجونې د دغه اپلیکیشن مثبتو نتایجو ته زیات خوشبینه نه دي. انوری نوابزاده چې د محافظ اپلیکیشن په اړه معلومات لري، امریکا غکته ویل
د ما په نظر دونه نتیجه ورنه کی په یوه د افغانستان کې دونه سطح د خزو نه د جګه سوي چې خو دا اپلیکیشن یو انټرنیټ ته ضرورت لري او باید سمارټ فون ولري. نو په خزو کې دونه یعنی اکثریت خزو نه لري، د لاسرسي نه لري، ډیر محدود دي. یعنی دا عموما ټول خزو دربار نه لري او مشکلات هم شاید ټول حل نه کی.
خو د افغان حکومت چارواکو د خزو د زورولو د مخنیوي لپاره د دغه اپلیکیشن د جوړولو هرکلی کوي. د افغان د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او مالونو وزیر نسرین اوریاخیل د محافظ اپلیکیشن د معرفي کولو په مراسمو کې وویل دغه سیستم په جوړولو سره موږ هیله لرو چې دا سرتاسري شي او ښه نتایج ولري، تر څو موږ وکولای شو چې د افغانستان له بااستعداده او زړورو نجونو څخه لا پسې خپل ملاتړ زیات کړو. په افغانستان کې د ښځو جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره د دغه اپلیکیشن د جوړولو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه هیواد کې اکثره ښځې او نجونې په ښوونیزو ادارو کې، کاري دفترونو او په سړکونو کې د خلکو لخوا له جنسي ځورونې سر ټکوي. دا چې د محافظ اپلیکیشن به څومره د دغو ستونزو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي په راتلونکي کې به روښانه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنډونکو، لږ وروسته د ځواني هلې خبرونه هم لرو. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په یو نوی پلان باندې کار کوي چې هدف یې ده په ځوانانو کې د افراطیت مخنیول. تاسو هم کولی شئ لږ وروسته په خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان حکومت یو شمیر وزیران او چارواکي د نشه یي توکو سره د مبارزې د ستراتیژۍ څخه خوشاله نه دي. وایي چې نه خو په نشه یي توکو د روږدو شمیر کم شوی دی او نه هم کرکیله کمه شوې ده. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدي وایي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت پلان چې څو کاله وړاندې جوړ شوی تر اوسه د مخدره موادو په له منځه وړلو کې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
کښت کوکنار تقریبا 95% د مناطق ناامن صعب العبور افغانستان.
جنرال احمدي ویل د کوکنارو کرکیله تقریبا 50% د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لېږدول شوی چې د شتو ضربیتونو او نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت د موجود پلان چې په تیرو کلونو کې ترتیب کړی زما په باور دا پلان به پراتونکو کې خپې لري و نه لري. جنرال احمدی چې د افغانستان د کورنۍ نشې توکو عام روغتیا د وزیرانو سره یو ځینن د دوشمه پورې د ولسی جرګې او استیمای غونډه ته وینا کوله ویل چې خلک چې د نشې توکو کخ دیږي وسه تولید او احتیاط هم زیاتیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې مهم په افغانستان کې د نشې توکو د کاروبار پراختیا په کتنې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره دغه وزارت نشې توکو د مبارزې 2500 پولیس ځواک خورا کم وګڼه او ویل چې دا شمېر پولیس د نږدې 3 میلیونو خلکو سره چې د جنرال احمدی پر وینا په افغانستان کې د نشې توکو په کاروبار کې بوختي مقابله نشي کولای.
تمامي ارګانهای امنیتی او دفاعي افغانستان بعد د ماوي کشته کوکنار تخیل باشه.
جنرال احمدی ویل د افغانستان ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه باید د نشې توکو د کرکلي په لمنځولو کې برخه ولري. په سیمه ایزو ځواکونو او کوم امکانات چې په لاس کې دي د نشې توکو کار په نام نسیمو او لرو پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول طالبان تر کنټرول لاندې سیمو کې امکان نه لري. د افغانستان د امنیت وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز هم ولسی جرګې غونډې ته په وینا کې د نشې توکو پر وړاندې د افغان حکومت د روانې مبارزې په کړنلاره انتقاد وکړ. ویل چې نه د کوکنارو کښ کم شوی، نه یې تولید او نه هم په نشه توکو د روږدو کسانو شمېر راکم شوی دی. ډاکټر پیروز ویل اصلي خبره دا ده چې یو چاته یو ستونزه شته دی. کومې خبرې چې زه یې له دغه ذریک څخه کوم او یا تاسې خویندې وروڼه کوئ دا په دې خبرو نه حل کېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ویل چې تر هغې چې په افغانستان کې په ارزانه او اسانه توګه نشه یي توکي موندل کېدل امکان ولري، نو دې دا ګڼي چې په نشه یي توکو د روږدو په شمېر کې به هم هېڅ کمی رانشي. هغه د افغانستان د پارلمان څخه وغوښتل چې په دې مسله یو ملي بحث پیل کړي او دې ستونزې ته په ملي کچه یو هواری ولټوي. هغه ویل چې هر څومره روږدي او د هغوی کورنۍ چې په روغتونونو کې بستر شي خو چې نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی موجود وي، د احتیاط ستونزه به همداسې دوام ولري. د عامې روغتیا وزیر وویل چې داسې ناروغان یې هم لیدلي چې دوه درې ځله یې د علاج لپاره روغتونونو ته مراجعه کړې خو بیا هم بېرته روږدي شوي دي. ډاکټر پیروز وویل چې اټکل یې دا دی چې 60% ناروغان د درملنې وروسته بېرته نشه یي توکو ته مخه کوي. ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا د نشه یي توکو په قوانینو کې د بدلون غوښتنه کوله. ویل چې اوسني قوانین د افغانستان اړتیاو ته ځواب نه شي ورکولی. په ولسي جرګه کې د کندهار د ولایت یو استازي لالي حمیزي وویل چې په نوي قانون کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې 15 ادارې په کار بوخت.
د ایران تر جلال آباد د بلخ تر بدخشان اته په ډیرو ځایو کې خپل په وزیر صاحب او مین صاحب لاندې په خبر چې دا مدیران الته چا ټاکل دي. د مواجم خجیرو کچ اکبر آزاد ګرځېدل یا لکېدل دا هغه مسایل دي جناب رئیس صاحب چې زموږ د افغانانو درتوان وتلې ده. یو شی موږ کولای شو چې پارلمان د افغانستان د حکومت سره مرسته او کومک وکړي. د دستور سره هم په کښت کې کموالی راسي، هم په متاجنو کې، هم د ټرافیکو مخونه سي. 12 عوامل داخلي لري، 6 عوامل خارجي لري. 15 رقم مواد په افغانستان کې استعمالیږي نشي، 12 رقم یې د باندې سره ځي.
د افغانستان د نشه یي توکو پخوانی وزیر جنرال خدایات هزاره وایي چې د نشه یي توکو په قوانینو باید له سره غور وشي. جنرال هزاره امریکا غشنه راوي ته ویل چې په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزې کې باید بدلون راشي او کنه روانه مبارزه به په دې برخه کې کومې پیلې ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنوندونکو، د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د افغان ځوانانو ترمنځ د افراطیت د لمنځه وړلو لپاره مبارزه پیل کړې ده. وزارت غواړي په دې برخه کې د ځوانانو پوهاوی زیات کړي. د ځواني هلی په ونیزه خبرونه کې نن په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې لږ وروسته په خبرونه کې برخه واخلئ. اوس هم د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په هکله یو راپور لرو. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن په دې هکله د نظر اختلافات لري چې څنګه امریکا د تروریستي ګواښونو نه خوندي وساتي. دواړه ویلي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره مبارزه یې مهم هدف دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال مسعود فریور په راپور کې اوري. دواړو کاندیدانو ویلي دي چې نه یوازې د اسلامي دولت یا داعش بلکې د ټولو تروریستي ډلو سره مبارزه یې د کارونو په سر کې ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن داسې وایي: زه به داعش ته ماتې ورکم او د دې مبارزې یوه برخه دا ده چې موږ باید دلته په کور کې دننه هوښیار واوسیږو. د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم د اسلامي دولت یا داعش ډله یوه غټه ستونزه ګڼي او وایي چې هدف یې د دې ډلې ماتول دي. ټرمپ هیلری کلینټن انتقاد کوي چې دغو ډلو ته د سختدریزه جهادي ډلو خطاب نه کوي.
And you see, we are going to stop radical Islamic terrorism in this country. She won't even mention.
مونږ غواړو چې په امریکا کې د اسلامي سختدریزه ډلو مخاوني سو، خو تاسو ګوري چې هغه حتی نوم هم نه اخلي. د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن پلان دا دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې قوي مرکزونه لمنځه یوسي، د تروریستي شبکو په ماتې ورکولو کې د ملګرو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي، په امریکا کې د اسلامي ټولنو سره نږدې همکاري ولري، او د تروریستي ډلو د دسیسو د شنډولو لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکول زیات کړي چې د امنیتي ځواکونو سره مهمه همکاري ده. خو بل پلو بیا د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ چې په خوای ویلي و امریکا ته د مسلمانانو پر اتاک تر وخته پورې بندیز ولګیږي، د تروریستي ډلو د داخلېدو د مخنیوي لپاره په سرحدونو کې د امنیتي تدابیرو په زیاتېدو او د حد نه زیاتو تحقیقاتو غوښتنه کوي. د سوریې په کورنۍ جګړې کې د امریکا د ښکېلتیا په هکله هم دواړه کاندیدان د نظر اختلافات لري. ډونالډ ټرمپ وایي چې د سوریې د جمهوري استواکه لری کولو پر ځای هغه غواړي چې د روسیې او منځلارو عربي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د پوځ متقاعد جنرال سیدنی شکنو چې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ ملاتړ کوي، د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د مبارزې لپاره د خپل کاندید نظر داسې څرګندوي. ډونالډ ټرمپ به د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته د تښتېدو هیڅ لار پرېږدي او په هر ځای کې به په هغوی بریدونه وکړي، او زه فکر کوم چې ټرمپ به په دې برخه کې د اوسني حکومت په پرتله زیات نرمښت وښيي. خو پخوانی ډیپلومات جیمز جیفری بیا د سوریې په برخه کې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن تګلاره خو کوي.
Well, my hope is that with the attack on Mosul pending that President Obama will
اوس چې د عراق د موسل د نیولو لپاره عملیات روان دي، زما هیله ده چې مخکې لدی چې هیلری کلینټن وخت ورسیږي، جمهور رئیس باراک اوباما باید د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته یو غټه ضربه ورکړي. زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې هیلری کلینټن به د سوریې د راقې په خار کې د داعش په مرکزونو برید ونه کړي. اکثره کارپوهان هم په دې باور دي چې د موصل د عملیاتو نتیجه که هر څه وي، خو د متحده ایالاتو د راتلونکي جمهور رئیس یا جمهوري رئیس په تګلارې به ډیره اغیزه ولري.
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی،
ځوانې هلی د خبرونې ډیر درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسې، او مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اوریا. درنوونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په پیل کې هم موضوع تاسو سره شریک کړه، واغ اوریدونکو چې فیسبوک لري اتمان به د خبرونې د موضوع نه خبر شي اوسې چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په یو پلان باندې کار کوي چې څنګه د افغان ځوانانو ترمنځ افراطیت له منځه یوسي او په دې برخه کې ځوانانو ته پوهاوی ورکړي. البته یادونه باید وکړم چې افراطیت یا بنسټپالنه دا زموږ اساسو په کلتور او په دین او په مذهب کې پیڅ کې هم ځای نه لري، لکه څنګه چې همیشه په دې باندې تاکید شوی دی چې موږ چون خپل ځان مسلمانان ګڼو نو په اسلام کې اعتدال راغلی دی، او همیشه په دې باندې خبره شوی ده چې تاسو د منځ لاره انتخابوي، ما ډېره هغه په حساب سخت انتخابوي او ما ډېره هغه آسان هغه د منځ لاره چې اوسي هماغه انتخابوي. نو په همدې موضوع باندې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت هم غواړي چې د افغان ځوانانو ترمنځ په دې برخه کې کار وکړي، او ځوانان دې د پرېنه دي چې د هغوی د ځوانۍ نه او د هغوی د قوې نه او د هغوی د زور نه او قوت نه ناوړه ګټه واخیستل شي، بلکې دوی ته مثبت فکر ورکړ شي او څنګه وکړی شي چې هغه مسؤلیت چې دوی په یو ټولنه کې د یو ځوان په صفت باندې لري د هغه نه مثبت ګټه واخیستل شي چې خیر یې نه یوازې ځوان بلکې د هغه کورنۍ او د هغې ټولنې ته او په ټوله کې هیواد ته ورسیږي. په همدې مسلو باندې نن غږیږو ستاسو درنوندونکو نه هم هیله کوم چې که غواړئ په خپرونه کې برخه واخلئ چې څنګه کولی شو خپل ځوانانو کې مثبت فکر پیدا کړو، څنګه د افراطیت نه وساتو، ستاسو نظر څه دی، څوک پکې مهم رول درلودلی شي، مکتب، مدرسه، ښوونځی، په خپله کورنۍ یا مثلا مطبوعات، مدني ټولنې، حکومت، ستاسو په نظر باندې څوک ښه رول په دې وخت کې ادا کولی شي؟ نو برخه راسره واخلئ، زنګ وای خپرونه ته، بیا مو نظرونه په فیسبوک کې ولیکئ، ک فیسبوک لری وی او ای پښتو د امریکا غږ شنره دی او د فیسبوک پانه دالدم تاسو کول شي خپل نظرونه پرې دی او کوغړی مستقیمن په پرونه کې برخه واخلې دوش مری دی چې ځنګ په باندې وهل شي ک په افغانستان کې سي زمنګ محل شمیره د 0900 010 0 او ک د افغانستان بیرونی سي د واشنگټن د سټډیو په شمیره هم زنګ وهل شي 00120219 1 13 16 دا ورنونکو مې هیله ده چې هر کله خبرونه ته زنګ وهي لنډې پښتنه وکي او د موضوع اړوند پښتنه وکي په دې سره به مونږ کړی شو چې په خبرونه کې ډیر اړوندونکو ته د ګډون فرصت ورکو دوا درنه میلمانه لرو په خبرونه کې چې نن زمونږ سره په دې موضوع غږیږي په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل صاحب او همدارنګه د اطلاعات او کلتور وزارت د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل حضرت الله شریفی صاحب زمونږ سره په خبرونه کې میلمانه دي چې زمونږ استاد پښتنه ته به ځوابونه وایي اول د خبرونه درنه میلمانو ته خرغلاستو میاخیل صاحب تاسو ته خرغلاستو مننه چې په خبرونه کې سي زمونږ سره
مننه تاسو سلامونه وړاندې کوم او شریفی صاحب ته هم درنه ساسې محترم اوریدونکو
مننه میاخیل صاحب حضرت الله شریفی صاحب تاسو ته خرغلاستو تاسو نه مننه چې په خبرونه کې زمونږ سره برخه لري
ډیره مننه ځان په خپل نوبت سره د امریکا غږ رادیو ته ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم
میاخیل صاحب بحث په دې باندې دا چې ځوانان البته د ځوانۍ نه مخکې کتنکی ځوانان وته وي دا وایي داسې مثال لري لکه لخته او لمده لخته چې په هرې خوا د تاو کو په هماغه خوا باندې ځي خو ښه خبر دا ده چې ځوانانو ته د هماغه وخت نه مثبت فکر ورکړ شي او هغه څه چې په واقعیت کې دي نه دا چې و خیالي دنیا ورته جوړ شي او هغه بیا په خیالي دنیا کې دومره غرق شي چې هر څه ورته بل څه کوي رښتیا هم ورته وایي په خپل سترګې مبيني باور زکه پینې کوي چې داغه فکر او خیال مخکې د مخکې نه پوښ شي او په خپل خیالي دنیا کې رواني اوس چې زمونږ اکثره ځوانان اکثره برتونه وایم بلکې د ځوانانو یو برخه چې افراطیت او سخت دریزی ته مخه کوي دلیل تاسو په نظر همدغه د ځوانانو بے تجربگی بے علمی ده او که تاسو کمبل دلیل هم ورګوریه
مننه اول خو مشکل ده چې په افغانستان کې تقریبا د څلور لسیزې کې چې جګړې روانې دي او مهاجرتونه وشول او اوس تقریبا د افغانستان نه اجیا سلنه نفوس چې ده د ځوانه طبقه تشکیلې نو غټه ستونزه دا رامنځته شوه چې زیاتره دغه ځوانان چې نورو هېوادونو ته مهاجر شوي دي او هلته ژوند کړی دی دوی د خپل ملک د تاریخ نه یا د خپل هویت دغه سره دوی ناشنا دي ځکه چې که دوی مکتبونه ته تللي او که مدرسو ته تللي دي نو د بل چا تاریخ یې ویلی د بل چا هغه
ملی روحیه پکې کمزورې ده
نو طبعا چې خپل ملی روحیه کمزورې شي نو ته بیا نور شان ته لاس اچې نو هغه د فکر کې چې کېدای شي چې دا به یو معقول او خلار وي ځکه تر کومه اندازه ټول دغه ځوانان دي هغه اسلامي زده کړې هم ندي کړې او یا ډېر کمې کړې دي نو هغه ټول مسائل باندې نه پوهېږي او هر شی تور او سپین ګوري نو په دې خاطر باندې ځکه چې د اسلام د مخې نظر همیشه اعتدال ښه شی دی او خیر امور او سطحه په دې مشانه کې یوازې په دې ساحو کې نه نو کله چې دغه غټ لوی مشکل دی نو د دې مشکل بل ستونزه دا ده چې بیا نو طبعا د دې تقاضا وزیاته یا معلومات چې کوم دي خبرونه او دغه اوري نو بیکاری په خپل یو بل عوامل ده نو دا ټول د دې باعث کیږي چې د افغانستان د بشري قوت چې د ځوانان دي دا په اشکالو یعنی د دې د نفوذ یا د غیر د نور لاندې راشي او بل اخر خشونت ته او جنگ ته او د نور شانه ته
یو څو وخت مخکې میاخیل صاحب بخنه غوڼه تاسو خبرې مونږ ولې په همدې پروګرام کې ما البته غوښتل چې د ځوانانو ځینې نظرونه واخلم چې دوی په ژوند کې څه شی غواړي ارمان یې څه ده غټه هیله یې څه ده په خپل ژوند کې چې ترلاسه کړي باور وکړي میاخیل صاحب چې اکثره ځوانانو چې همیشه د پروګرام ته زنګ وهي اکثره ځوانانو به همدا ویل چې زما غټه هیله او غټ امید مې همدا ده چې زه په حساب شهید شمه چې تر ډیر حد دوی په دې هم نه پیدل چې زب یقین لرم چې دوی به دغه شهادت په اصلي معنا او په هدف باندې به هم نه پیدل. خو مقصد چې هغه اوریدلی ولو لکه تاسو چې ویلې چې په پارځ کې ورته د خبره په ذهن کې چول شوی چې گویا چې شهید شوی او هوري دی وداد او بل د بل د په همدې خطر باندې د ځوانان چې په ماغه شکل ذهن ماغه رقم جوړ شوی دا په ماغه روان دی. ودي ته نه ګوري چې مثلا په دنیا کې چې دوی راغلي دي د کوم هدف لپاره راغلي دي څه شي لپاره راغلي دي او کوم شی وس کولای شي او د آخرت لپاره دوی څه شي کولای شي. نو یو دلیل خو تاسو د ملي روحي کمزورتیا بیکاری او پاین وخت کې ځینې داسې مطالب لوستل چې هغه حقیقت نه لري او په حساب یو هوایي غونډې موضوع وسی خو د ځوانان په باندې تاکید کوي. اوس د خو یو ستونزه شته ده چې زمونږ په ځوانانو کې شته او اکثره ځوانان هم دغه خواته مخه کړې ده. اوس چې هلیزل شروع شوې ده چې مخه ونیول شي ستاسو په نظر باندې په کوم وخت کې میاخل صاحب محترم ستاسو په نظر باندې باید چې د ځوانانو سره کار وشي او هغه ذهنیت چې دوی لري هغه ذهنیت بدل شي؟
مهرباني ما نو اندغه مشکل چې ما تاسو ته مخکې یو نو وسه هم نه ته افغانستان په تعلیمي نصاب کې نه په نورو ملکونو کې د صلح مضمون یا د حل منازعات او دا مسائل نه په مکتب کې هغه د ډېر ابتدایي د مشروعیت په مخ کې د خپل ځان مشروعیت نو متاسفه نه چې د افغانستان په تعلیمي نصاب کې تر اوسه پورې دا د نصاب جوړ شوی نه دی. یعنی نو په دې کې یم مکاتبو کې نو په سنوي کې او په نورو دغه مکاتبو کې دا د سوشل مزمن لا تر اوسه پورې په نصاب کې داخل شوی نه دی. نو دا چې زمونږ نصابونه په ځان په خوا په خوا کې چې مهاجر او مکاتبو کې نو هغه په داسې نصاب کې شو چې زمونږ په دې ډول د نصاب دی ونیول او د لیدې ته مخکنه په پاتې یا فزم کله کله شین کو په دلله چې نور غنیمتونه ول نو څول شو
دا خپل مې خل چې تاسو خبرې په تایید باندې زم چون ما په پیښور کې درس ویلې د مخ خپل د کتابونه لیدل دي چې ټیټو پاک او جیم جهاد او حتی په پریازیاتو کې بچ کله منګ شین جمع کول او منفي کول نو ټوپک او مرمۍ او نارنجکو د غشین بیل دی کیول
نو دا په خپل د ماشوم نه هغه د کوټوال نه نه دی په مغزو کې دغه د جنگ او جدال او د وژلو او دا روحیه ورکړي شي نو بیا د لاخره دا د دې هغه د عادتونو جز وګڼي. نو زه فکر کوم چې دا یو اوږدې مبارزې ته ضرورت لري او دا یو کلن دو کلن او کلن کلن نه ده بلکې د نسل نسل یعنی کار دی. خو دغه ته باید افغانستان حکومت او ولس ټول ځکه چې یوازې حکومت نه شي کولی حکومت باید زمینه مساعده کړي چې دغه د صلح مضامین یا د عدم خشونت او د اعتدال لپاره دغه مکاتبو کې جز شي نه د نصاب جز شي.
اکثره د کورونه مخیل صاحب په ډیر بخن سره اکثره ځوانان چې ځین وخت افراطیت مخ کې بدل د فیسبوک کې هم ځین اوردون کلبه ته خو ما مخ کې کتل لس تقیمه کې هم د سیم پیغامونه پر کېول چې گویا د افراطیت هم دوی کوشش کوي چې په شکل باندې په خستر گو ګوري ویل چې د افراطیت نه د بل بل معنی ورته ورکوله. نو دغه غلط ذهنیتونه هم چې په ځوانانو کې پیدا شوی دي تر کومه حد پورې خپل کورنۍ مثلا تاسو په نظر باندې مسولیت باید ومني او په دې برخه کې کار وکړي؟
ما په اړه هم دا وکړ چې نه یوازې د حکومت دغه نه بلکې دا د کورنۍ د کلي نه د میراب نه منبر نه په ټول دغه وکړي شروع شي. اوس ګوره دلته کومه افراطیت مسله وي او څوک شاید چې مذهبي مسایلو ته سم دغه کی یا فرضاً هغه نور سیکولر مسایلو ته وکړي. اوس موږ وګورو چې فرضاً هغه مهاجر چې په ایران کې دي نن سوریه ته والته جنگ کوي ان دا په خپل یو غټه مسله ده کنه وزدلته خو هغه د شیعه او سنی او دا مسایل نه الته خو راځي یا پاکستان نه فرضاً د جهاد وخت زمونږ مجاهدین آذربایجان ته جنگ تسلل ان دا هغه مسایل دي چې په خپل د افراطیت ته زمينه مسایل دي او فکر کوي چې جنگ د دې واغه لار ده او د دې لار نه کولای شي چې دی وو نظام راولی دی او اسلامي نظام عملی کې وداشان خدای دې فرق چاته یو رقم روحیه ورکړي چاته بل رقم روحیه ورکړي.
دغه د د د بله د عدم تشدد خبره تاسو کړل او د نزغمل خبره تاسو کړل. اکثر وخت موږ تاسو عادي بحث به وسی مثلا په بحث کې سر په دې خاطر چې زموږ مقابل لوري د نظر اختلاف زموږ سره لري اکثر وخت د غشن په تشدد باندې بدلیږي. دلیل ممدای چې موږ کوشش کوو چې په دلیل سره نه بلکې په زور سره مقابل لوري ته قناعت ورکوو، همیشه باندې فکر کوو چې زت شوای ما دا خبره زما صحیح ده او دا مقابل لوري غلطه او دای باید ومني را سره چې زما خبره صحیح ده او کني مني زه باید د خشونت او دغه کار واخلم. دغه د عدم تشدد خبره تاسو کړل دې برخه کې هم فکر کوي چې یو ښه طریقه ده او کولی شي چې ځوانان بلاخره د همدغه افراد ګرایان نه یا د بنسټ پالنې نه وساتي؟
یعنی خبره دا ده چې موږ باید یو څه رقم هغه د خپل منازع یعنی جنگ شخړه د کور په سطحه باندې، د کلي په سطحه باندې، د مملکت په سطحه باندې دا څنګه حل کړو؟ او دا باید موږ په دې پوه شو چې یعنی مسایل دې له جنګه حل کېدلی شي.
بله،
ډېر کسان داسې فکر کوي چې دا هر څه د جنګ لارې امکان لري، خو دغه د څلوېښت کاله موږ جنګ وکړ شملاسلام نه
وکړو.
زه فکر کوم چې هغه اهداف چې موږ هغه فضل غواړي چې اسلامي نظام را شي، هغه دې لپاره چې ثبات را شي، امن را شي، صلح را شي، دا دې له جنګ هم راتللی شي، دا د افهام تفهیم د لارې هم راتللی شي. دا یعنې لارې ډېرې زیاتې دي، نو دغه تحمل پیدا کول دا په خپله یو غټه مسله ده چې دا باید پیدا شي. او دې کې د کلی او کور د مشرانو، د مکاتبو، د مساجدو، یعنی دا د هر چا وظیفه ده چې د صلح لپاره، د امن لپاره، ثبات لپاره کار
وشي. ډېر زیاته مننه.
اجتماعي عدالت تعمین.
بله، همیشه په دې باندې تاکید هم په همدې باندې کېږي. تاسو مخکې د امریکا خبر وکړه، البته په ښوونځیو کې یوازې په ښوونځیو کې نه، دلته په کورنیو کې او حتی په تلویزیونونو کې پروګرامونه داسې جوړېږي چې کوشش کوي د دوه ماشومانو ترمنځ چې هغه بیخي واړه وسي، مثلا دوه کلن او درې کلن، دغه وخت نه ورته دا ښیي چې ستا حق څه شی ده او ستا د مقابل لوري حق څه شی ده او څه وخت مثلا باید چې کوګر یو ځای کې بې عدالتي روانه اوسي او د چا په حق باندې ظلم کېږي، دغه په مقابل کې باید ته ودرېږي او جنگ نه بلکې حق باید حقدار ته وسپارل شي او د مظلوم دفاع باید وشي او په جنگ باندې نه، په خبرو باندې. البته دوی په کورنۍ کې، په مکتبونو کې او په تلویزیونونو کې هم دغه رقم پروګرامونه لري. مننه ستاسو نه مخیل صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې استه. مخکې مدونه وکړله چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د پروګرامونو د همغږي مسول شریفي صاحب هم زموږ سره په خبرونه کې شته. شریفي صاحب یادونه وشوله لم میاخیل صاحب ځینې لارې چارې هم ویلې چې په دغه لارې چارو باندې څوک تر کومه حده پورې مسولیت لري او څوک څومره برخه اخیستلی شي په دې برخه کې. ستاسو خپله د ځوانانو د چارو معینیت چې اوس په دې برخه کې مټې رانغښتي دي او کوشش کوي چې کار وکړي او ځوانانو ته په هوای ورکی، کم څه ډول په هوای غوړې ورکی ځوانانو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړوند د ځوانانو چارو موینیت په افغانستان کې د 5000 په شاوخوا کې د مدني ټولنې سره مشترک انکار کوي، ترڅو ک مونږ ګور د افراطیت پدیده ده هم افغاني پدیده نه ده. دا لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه، دا د نورو هیوادونو نه دلته راغلی ده. ولې د ځوانانو چارو موینیت خو په ټوله کې د اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي هغه افغاني فرهنګ، هغه افغاني کلتور چې مخکې به د جرګو د لارې، د مرکو د لارې، د یو بل د زغملو د لارې به مشکلات حل کېده، ستونزې به حل کېدلې. په دغه اړوند باندې موږ د مختلفو مدني ټولنو سره کار کوو تر څو ځوانان په دې باندې وپوهوو چې د تاوتریخوالي، د تشدد او د بنسټ پالنې د لارې موږ نشو کولای خپلو اهدافو ته ورسیږو، بلکې یوازینۍ لارې چې موږ کولای شو خپلو اهدافو ته ورسیږو هغه سوله ده. موږ مشترکاً د زیاتو نهادونو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په دغه اړوند باندې سیمینارونه نیولي، یو هفته یې سیمینارونه نیولي دي. لیکن د مختلفو مدني ټولنو ځوانان دا هم راغوښتي دي، دوی ته هم دغه موضوعات تدریس کړي دي، بیا دغه دوی سره هم دغه موضوعات تدریس کړي او اوس هم د نږدې نه دغه موضوعات موږ د دوی سره تعقیبوو چې کوم موضوعات دوی په دغه ورکشاپونو او ټرینینګونو کې اغېستي، آیا دغه موضوعات دوی ته څومره ځوانانو سره شریک کړي.
صحیح. مدني ټولنو سره کار کوي چې په د افغانستان په مختلفو برخو کې دغه ته مغه کم شین تاسو لیکلي دي او تاسو په نظر باندې هغه یوازې دا چې دوی ته په هوای ورکې او څنګه مثلا د مخنیوي لارې چارې هم دي کمی دي؟
د دې سره په څنګه کې د مخنیوي په لارو چارو باندې موږ د اطلاعات فرهنګ وزارت د ارشاد حج او اوقاف وزارت سره مشترک برنامه لري په ولایتونو کې د ریاستونو سره او د مرکز سره سره موږ د حج او اوقاف وزارت سره مشترک برنامه په لارو چارو تر څو څنګه وکولای شو د علما کرامو د لارې د مساجدو د لارې د مدرسو د لارې دغه ځوانان د تذیر کو د اضرار ورته بیان کو چې ترڅو وکول شي موږ سالمه او د جنگ څخه د تشدد څخه پاک ټولنه ولرو.
د سی په دلایل هم کله تاسو فکر کړی دی چې مثلا دلته په فیسبوک ځین اوریدونکو ویلي دی چې بیکاری ده، بی علمی ده، بے تجربگی ده، او د ځوانانو احساسات دي چې دغه نه وړه کټه خسل کیږي، په دلایل هم تاسو فکر کړی چې مثلا ولې یو ځوان دغه ډول نظر ولري او بیا اول باید مریض چې څوګي هغه مرض تشخیص شي بیا د علاج لپاره اسانه وي.
د دې لپاره څو دلیلونه دی. خو خپل امنیت چې کله امنیت نه اکثریت ځوانان زی دغه د پر مخالفینو ته مخه کنده شان کارمنده نه ده. که چیرې مونږ کارمنده نه نو لرو اکثریت ځوانان اندر یو تشویش کیږي په اندر فکر کیږي چې تر څو دوی څنګه وکولی شي خپل اولادونو ته د ویلار څخه روزی را پیدا کی. مختلف اکثریت د تشدد لپاره یا د بنسټ پالنې لپاره هغه ټولنو ته یا هغه ډلو ته مخه کوي چې تر څو دوی په ډېرو کمو امکانات سره دوی وهڅوي د لپاره چې دوی بنسټ پالنې ته مخه کوي. ولې خوشبختانه د ځوانانو مهمیت د نوې رهبرۍ د راتګ سره په شروع کې دې موضوع ته ډېر جدي دی. دغه موضوع په اړه باندې مشترک انکار کوو تر څو څنګه وکولی شو په شار کې اول دغه پدیدې اضرار ځوانانو ته بیان کړو چې دا ضرور نه دي. د دې سره په څنګ کې نورې ټولنې د ته وهڅو، ملای مامان د لپاره وهڅو چې وکولی شو دغه ناشونی پدیدې مخنیوی
وکړي. مخکې هم میخیل سم په همدې خبرې تاکید کوو چې یوازې حکومت نه بلکې ټولنې هم په دې برخه کې یوازې کورنۍ مثلا مشران، قومي مشران، سپینګری، ځوانان ټول په دې برخه کې ولشي چې برخه واخلي. او دا چون داسې یو پدیده ده چې نقص ټولو ته رسیږي نو په کار ده چې مبارزه هم پر ضد ټول وکړي. درنودونکو که غواړي په خبرونه کې زموږ سره برخه واخلي نن موږ په دې باندې غږیږو چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د افغان ځوانانو ترمنځ د افراطیت د له منځه وړلو لپاره مبارزه پیل کړې ده او دوی غواړي چې ځوانان ته پوهاوی ورکړي، وی پوهوي په دې په زیانونو باندې او څنګه یې مخه ونیول شي. دوه درنه میلمانه لور په خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل صاحب او د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت د پروګرامونو د همغږي مسول حضرت الله شریفي صاحب زموږ سره په خبرونه کې میلمانه دي. ستاسو نه هیله کوم چې غواړي په خبرونه کې برخه واخلي، زنګ وهي یا پوښتنه په فیسبوک کې ولیکي. سو ته نوریدونکو زنګ وهلې د غواړي دوی پوښتنه یو ځای سره واخلو. مهرباني وکړئ صاحب، ارزنه ته چې زنګ وهلې نوم دې واخلو پوښتنه دې وکړه.
مرزا جان زدران الله خوش نستا سره ټلیفون پلی کړی. شغله جان سلامونه او احترامات تاسو ته او دوستانو ته، میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه زدران صاحب.
زما دا نظر دا دی چې دا خو ډېر ښه پلان دی چې وزارت اطلاعات او فرهنګ په دې باندې کار کوي. خو که په لنډو کې ووایو چې که دوی د امنیتي سکتور د دولت د امنیتي سکتور سره په ګډه یو تفاهم وکړي چې هغه ځوانانو ته چې د نامرۍ تر پوښښ لاندې دي په هغه منطقو ته د منطقو ځوانانو ته د پوهاوي یو دالیز ور پرانیزي، زه فکر کوم چې په دغه برخه کې به د ځوانانو هڅه او افراطیت ته ډېره کمه شي. ځکه دغه ساحې چې د امن تر پوښښ لاندې دي تقریبا په سلو کې 15 کسان نامرۍ ته مخه نه کوي، مګر دغه باندې سره قانع باید اوسو چې په سلو کې 90% 95% هغه ساحې چې د نامرۍ تر پوښښ لاندې دي هغه مجبور او مکلف دي له هر وجې په هر دلیل چې ووایو دوی د خواته مخه کوي. نو زه فکر کوم چې د دې پلان به هله مخصوص شي چې د امنیتی سکتور سره په تفاهم کې خپل اغیزمن تکتیک لدی لري په کار واچي چې د نامنه ساهو ځوانانو ته د پوهاوی دالیس پرانه دي.
کورودان
په دې برخه کې د ملمنو نظر غواړم.
اتمن مننه تاسو نه مخکې. کورودان تاسو نه مننه. موسی زدران صاحب چې خبرونه کې د زنګ وهلو، موسی جان زدران صاحب مخکې البته شریفي صاحب هم په دې خبرو وکړي چې نامنی د ټولو جنجالونو مور دا و چې په هر ځای کې امنیت وی په هغه ځای کې بیا قانون هم تطبیق کېدلی شي او هر پروګرام چې هر څوک وغوړي هغه تطبیق کېدلی شي، خو نامنی بیا بدبختی هم ده چې نامنی ده. دوه نور اوریدونکي مخصله شو بیا به یو ځای مېلمانه ورته ځواب وایي. مهرباني وکړئ صاحب تاسو نو پته.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، څوک خبر کې صاحب؟
زه زلمی خاکیار د پکتیا ولایت مرکز ګردز نه خبر کوم.
مهرباني زلمی،
خدای دې وکړي ماته یو وخت راکړي چې زه یو څو نظر وړاندې
کړم. صحیح لاندې وای چې وخت کم ده چې به جواب پاتې نشي بل اوریدونکو مخ شه.
خو زه فقط هم را ویل شوم چې سلور پدیدې نه دي چې په دې باندې موږ بس وکړو، پس داس وخه د سل یو سره شل پدیدې نم اضافه دي چې دلته صورت نیولې ده. د دغه اختل اطلاعات فرهنگ سید د دغه برنامه نه مخواخي چې د یو چوي چې تاسو ملت جوړ شي، اما کوم کارونه چې اطلاعات فرهنگ کړی دا هغه د مو په نظر یعنی تعویزی کارونه کړی دی. دغه تعویزی کارونه چوي د افرادګری په زر کالو هم نور کیږي، یو افرادګری ګروهی ده یو افرادګرایی فردی ده. مانا دا یو پدیده نه ده، د سنها و پدیده ده. پده بانده باید بس وکو، پده بانده باید مشترک کار وکو، حق حقدار تا ورسیگی. پا پانتونو که تبیز اشته، پا مکتبو که اشته.
مخکی منگه پا مشکلاتو خبر وکره. منه نستاسونا زلمه خاکر سب چی زنگ دو احلی ولد مخکی پا ستونزو بانده منگه خبر وکره لی ستاسو نظر مخصه چه مثلا پا زین زایی که ده تبیز پا خاطرم کلا ناکلا خلق دیده مخکی مخکیم خبر کوله چه که حق د چا حق تلف شینه مجبور د چا غیب افراطیت تلاس کی. یو بل اوردون کې مخلو مېرمنو کې سب تاسو نو بته ارزنه جزنګ وهله نیم دوه خلک پښتنه دوکا.
ارحنجو صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تو ته ملمنو ته ډېر ډېر سلام.
علیکم سلام، څوک خبر کې صاحب؟
زه محمدی ملغمان در ارحنجو صاحب.
محمدی صاحب سره مش خبرونه ده.
الله تعالی مو جوړ او روح ته محمدی صاحب نه ارحنجو صاحب د موضوع باندې ډیر خوله باسه مخکې جګم ده دا کوم مشر مل ما تاسو راوخته دی ډیر خوله اشاره وکړي خو لیکي یو خبره زمونږه دلته هم ده چې آیا د دغه غیر روشونو ته مونږه مجبور کړو د افغانستان نه چې شو ایران ته لاړو او شو پاکستان ته لاړو شو دغه خارجي نور مملکتونو ته لاړو کنه او دغه غیر دودونه مونږ راوړو او په خپل وطن کې مونږ رواج جوړ
بله بله
او د غیر په قوانینو باندې د غیر په خوشالولو باندې مونږ نن لګیا شو د یو بل سرونه پرې کوو. نن هغه خلک چې پرون قهرمانانو چې د چا د دفاع لپاره جنگیدل، د چا د رایه لپاره جنگیدل، د چا د وطن او د هغه د ساتنې لپاره جنگیدل، نن هغه په دهشتګردو یادېږي. نو دا خو هغه تعلیمونه چې پاکستان یا د ایران په کېپونو کې مونږ ترا کول کېدل، کوپن او غوړی را کول کېدل، خیمه را کول کېدل، او نن چې کوم ده هغه نظر دې ته به مونږ باندې تحمیلول شي. آیا دې ته یو سوچ فکر پکا دې کړه نه دي؟
وای بای صحیح بل صحیح
کېپونو خو لکه هغه رئیسان اخر هغه رهبران چې نن لاندې دي یعنی په سترګو لاندې سره دی علم نه
بخانه
کعبه کې قران او
پوشولو. محمدی صاحب په ډېر پوشول البته تاسو خبر یاد کړل ورسېدو په تر اخره پورې چې مسله په کم ځای کې ډېر مننه تاسو نه محمدی صاحب چې زنګ دی ولې په خبرونه کې
دا یو خبر اجازه تر کې رحیم زو صاحب دې یو خبر اجازه غواړم.
کور ودان مننه محمدی صاحب چې زنګ دی وهله نظر وخت ډېر کم ده متاسفانه بیا وخت نه پد کې تاسو جواب ته چې ملمنه جواب درکې. میخیل صاحب نظر دی وره دی اوریدونکو هم البته ماغه خبره کوله چې ستونزه شته او هغه څه چې موږ ته د میراث را پاتې دي بدبختانه ځوانانو په ذهن کې دغه رقم یو نظر پاتې ده. دا نظر تاسو لري چې لری کولې نسلونه نسی او یوازې د حکومت کار نه بلکې ټولنې باید کار وکړي او همدارنګه خپل کورنۍ باید کار وکړي او ولسونه باید را پاسي کې په دې برخه کار وکړي. اوس نو مبارزه خدای دې تر حد پورې پل شوې ده. تاسو په نظر میخیل صاحب په دې خاطر چې پروګرام په خپل شکل تطبیق شي او تطبیق خو به وخت نسی خو دا چې نتیجې مثبت راشي او همدا شروع مخه شي تاسو لارښوونه چې لري مثلا د اطلاعات او کلتور وزارت ته
لم من تخلم د اطلاعات وكنتور وزارت الكار كو شيء عند حل مراجعات الدشت مختلفه لكن في نظر من هم كاري كده هذا يو بخت بالمن مكاتب الشركات كو بوانتين الشركات كو تبصوا شيء هذا شو هم مضمون ده نصاب جو شيء او ان دي بارك من كاشي كار كده او دوام ته ورکړو نو دا وخت نشي یعنی زړه نکړي دا د محمدي صاحب الله برکت شي او زه اخره خاتمه خپل خاطر کې
بلې
دا څنګه چې وخت مو سړي د خکار کې هدف د پارک له حد څخه دی اما موږ په اخره کې سړي نه دی عارف خراب شي دا څنګه چې موږ چې موږ په خپل مخ او دا پات کا چې کوم دا ځکه چې نه ځکه یو ځان ته دلی
شي هر وخت سړی کول شي اصلاح راولي هغه وخت پورې نه ده
اصلاح راولي او ان موږ ډېر اشتباهان کړی دي د سلیف کو کال چې د کې شک نشته ده هغه ټول چې دلته پاتې دی موږ اشتباه کړل هغه ټول چې ما شي او هغه مال ته اشتباهان کړی دي چې په افغانستان ته راغلل داخلي جنگ شروع شو نو اوس خبره دا ده چې موږ باید د دې اشتباهان نه یو درس واخلو او خپل ځان ته فکر وکړو چیرې موږ خپل ځان په خپل جوړونو کو خپل ځان په خپل کارونو کو نو بهرانيان یا بیرون ملکونه تاسو سره چې اول خدا چې رقم کومه کوي او که رقم کومه کوم سره وکي
چې
نتیجه نه ورکړي
بله
نن یو چا دې خپل صاحب یو وي دا زاله چې کومه و ده مرغۍ چې جوړي
وو
دا یو مرغۍ د بل چا په زاله کې نه کیږي نو حال سره باید خپل ځان په اړه خپل غزاله او خپل دغه جوړي کې تر څو چې موږ خپل وطن پختل جوړونو کو پختل
فردي مسولیت
اولادونو سره پختل کارونه کو یوازې په خارجي کومک او دنیا ته ټول وخت موږ منتظر وسو او یا فرضاً هر څه د څه وګڼو چې دا هر څه د دنیا له خوا دی او موږ هیڅ نشو کولای
صحیح
نو دا بیا د غندې نتیجې حال ته نه رسیږي
ډیر زیات منه
بل هغه د پکتیا ورور چې دغه وکړه زلمی خان د دې کې شک نشه دی چې د یو موقتی صلح د ثبات یو دایمي صلح
بله
موقتی صلح دې ته وایي چې جنگ نه وي سر څه یو بل سره مني اما دایمي ثبات واقعا هغه وخت راتللی شي چې په ملک او حکومت تاریخ شي اجتماعي عدالت تامین شي او اقتصادي رشد زمينه مساعد شي نو دا غو دوامدار کار دی چې د ټول د صلح او ثبات او ارامۍ لپاره تاثیر لري او د دې کې شک نشته چې امنیتي سکتور یعنی امنیت یو مهم شی دی ځکه چې امنیت نه ویني د ډیر شان نور راډوکی یا ورو د خوصه چې زګو وه اما دا چې هغه زمينه مساعد شي د خبرو ته کار ته دې ته هم یو امنیتي فضا پته نه
صحیح
نو زه فکر کوم چې دا ټول شان یعنی وخت نه چې زمان نه شي عم
با چې دي کارونه بله یعنی امکان لري خو هر څوک باید هغه مخکې فردي مسولیت باندې خبر وشه میخیل صاحب ډیره زیاته مننه چې راغلی په خبرونه کې زموږ سره برخه واخسته کور دی ودان
ډیره
مننه شریفي صاحب دا وروډونکو البته پښتني ځینې کړي وي خصوصا د امنیتي سکتور سره کار کول او امنیت خبره مخکې تاسو یادونه وکړه د دې پروګرام شته سره جوړ کړی دا د مدني ټولنې سره کار کوي دا بار وخت په وخت ارزیبي کوي مام که مثلا دوه مشته با درې مشته با ته نظر ګورئ
د وزارت لپاره مختلف ټیمونه جوړ شوې دي همداشنه موږ چې څومره کسان په دا پروګرام کې کار کوي دا البته ټول رضاکار دي هر کله چې څوک به رضاکار فعالیت لپاره ملاو کوي نه دا په معنا چې دوی مبارزه کوي دوی مبارزین دي نو که دا روان باندې موږ چې څوک انتخاب کړي د دې پروګرام د ټریننګ لپاره یا فرنسل هغه څوک چې روزلی موږ بیا څوک د ولسوالیو د کلیو په ځوانانو باندې کړي د کلی ځوانانو مرکز سره غوښتي دوی سره موضوعات شریک کړي د دې سره د ستونزو په حل کې چې څنګه یو شخړه را پیدا کیږي د هغه غیلتونه د لیتونو سره په څنګ کې د پانځه حل لارې په دغه باندې موږ مشترک اند دوی سره کار کړي دي تور دي ورته موږ ټریننګ ورکړي د سرپټان کې بل څنګه دوی ارزول چې دغه موضوعات چې دوی سره مطرح شوی دي ایا دغه موضوع دوی په صحیح شکل تعرفتي یا نه دی اغستی یا همداشان تمثيلي جرامین جوړ کړی د دې سره مشترک پاند ورکشاپونو کې ترڅو وسخړه پیدا کیږي دا شخړه په څه ډول حل کړي
صحیح ده دلته په فیسبوک یو اوریدونکو زبید الله سحر د ډیر پیغام پرې کېد البته نور اوریدونکو جلنی پوپال نور محمد نور او امدارنګ نسیم سحر او شکور اچکزای صاحب او تقریبا نور اوریدونکو د جلدی پیغامونه پرې کړی دی وای چې د خاک جبار د ولسوالۍ نه پیغام پرې کېد د کابل ولایت وای چې زما په نظر ځوانان زکه افراطی ته مخه کوي چې بیکاری دا بل علت نه پوهی دا یو مهم علت دا خودلې چې د جاهل خلکو سره بد دی ونه کړی دا ناسته ولاړه چې هغه د قران او د حدیث نه خبر دی او هغه ته د انسان مرګ د مرغۍ د مرګ څخه هم آسان ښکاری او په دروغ او رښتیا په جذباتي خبرو زمنګ ځوانان راغلي چې مخکې هم پم دی باندې منګو تاسو خبره وکړه چې البته ځوانانو د احساساتو نه نه وړه ګټه اخلي او بلاخره دغه ستونزې په ځوانانو کې پیدا کوي. دوه دقیقې وخت لرو شریفی صاحب محترم، که کومه مهمه خبره تاسو په نظر باندې پاتې د بحث مې چې سره ټول کو
کوم د تفکر کو هر کال د پانتونون څخه د اوی او اتیا زر په شاوخوا کې ځوانان فارغي، ولی دولت ټول د پاره کار زمينه نشي برابرولې. ځوانان کولای شي په خپل خصوصي سکتور ته د ځوانانو مهمیت مراجعه وکړي، تر څو موږ د یو سي ډي ادارې سره مشترکاً د وړو کورونو د ورکړې پروګرام برابر کړي. دوی کولای شي خپل کاروبارونه په دوام شي. ته وګورې کله کوم چین ته وګورو، چین ډېر زیات نفوس لري، وایي ټول ټولو خلکو لپاره دولت د کار زمينه نه ده برابر کړي، بلکې هر ځوان باید ځان سره دا احساس ولري چې نور ځوانان د ځان سره په کار کوي. کله چې ځوانان په کار شي، نور ځوانان مبتکر شي، د کاري فرصتونه رامنځته کړي، نو دوی کولای شي چې موږ د افراطیت مخنیوی وکړو په دا ډول باندې. همداشان د مساجد د لارې موږ کولای شو چې څنګه وکولای شو د افراطیت مخنیوی وکړو، ځوانان د څخه راوګرځو. همداشان د مدني ټولنو د لارې موږ کولای شو چې ځوانان راوګرځو د افراطیت او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه. ولې دا کوم ویر شو؟ دا افغاني پدیده نه ده، دا بهرنۍ پدیده ده. دا تقریبا د اکثریت ځوانان چې بهر تللي دي، یو تعداد ځوانان د نشه یي توکو سره راغلي، یو تعداد ځوانان د افراطیت د پدیدو سره راغلي. ځوانان مونیت مشترک اندزې سره کار کوي تر څو دغه پدیدې د منځه ولاړ شي، او هغه افغاني فرهنګ، هغه افغاني کلتور چې کوم سوري کلتور د شخړو د حل فرهنګ او دغه غني شي، او هغه اسلامي اساسات دوی ته بیان کړي تر څو دوی د
افغانی
ناپوه عالمان چې دوی د دین نه خبر نه دي، د اسلام نه خبر نه دي، دوی موضوعات په مختلف شکلونو سره ځوانانو ته رسوي. ولې موږ ځوانانو سره مشترک کار کوو چې دوی خپل کوم واقعي اسلام چې د هغه مطالعه کوي، هر غلطه موضوع چې دوی طرفه کوي، دوی باید هغه ځل د اسلام په چوکاټ کې ګورو چې دا د اسلام په چوکاټ کې شته که نه شته. که چېرې د اسلام په چوکاټ کې بیا کولای شي چې مشترکاً په دا ډول باندې تصمیم ونیسي. ولې زموږ د ټولو ځوانانو نه غوښتنه ده د هغه موضوعات چې دوی د اسلام په چوکاټ کې نه وي، غیر اسلامي فکرونه، غیر اسلامي نظریات وي، د دې په ضد باندې نه یوازې دا چې خپله مبارزه وکړي، بلکې نور ځوانان هم ده ته وهڅوي تر څو غیر اسلامي او غیر افغاني کلتورونه
دسی د اخبار مجلې په شکل کې هم نیت شته چې مثلا ورسی کې تر ځوانانو
په دې اړوند باندې موږ یو د سولې استازي یو درې میاشتنۍ مجله هم لرو. همداشان موږ د مهمیت مجلې نن په دا اړوند باندې نشرات کوو. دغه مجله چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته رسیږي، او موږ د مختلفو ځوانانو سره دا شریکوو. کله چې دا مجله هر درې میاشتې بعد چاپېږي، موږ ټول ولایتونو ته دغه مجله لیږو تر څو دا ځوانانو مدني ټولنه سره شریکه کړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل حضرت الله شریفی صاحب چې راغلی په خبرونه کې در سره برخه واخیسته. کور ودان همدارنګه په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د مشر شاه محمود میاخیل صاحب نه هم مننه کوو چې البته سره د چې بخت و ډیر زیات مصروف او بیا هم زمونږ بلنه ومنله او په خبرونه کې سره برخه واخیسته. د اوریدونکو نه هم مننه کوم چې پیغامونه په فیسبوک کې ولیکل او همدارنګه خبرونه ته زنګ وهد. درنوندونکو د ځوان هیلې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه پرې بیا هم ستاسو په خدمت کې البته د یو نوي موضوع سره حاضرې کوم. تاسو ټول په لاله سپرم پاتې شپم نیکمرغه. کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو دا او نور خبرونه زمونږ په ویب سایت کې هم وګورئ www.voanews.com/pashto. د خپل رادیوګان ترڅنګ اوسئ. دوه دقیقې وروسته د خبرونه شروع کیږي.